د مشال ریډیو رینکو مینا او سلامونه درته وایم. زه بشیر غواهم او د دریو څخه تر څلور بجو په دې خبرونه کې ساسي کوربایم. هر کلام کوم په دې خبرونه کې چې خبري غړې د بیلابل رپورټونو په تاسو ته لرو، په تازه حالاتو به مو خبر ساتو، په تازه موضوعاتو باندې به د خپلو همکارانو سره خبرې لرو. نو هیله ده چې را سره تر پای اوسې. لومړی به احمد الله تاسو ته د دې وخت خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا کانګرس جو بایدن د نومبر 3 می ولسمشریزو انتخاباتو رسمي ګټونکو په توګه اعلان کړ. د بلوچستان په مچ سیمه کې د هزارګان وجنې پر ضد بلوچستان او سند صوبو کې مظاهره روانې دي، او د افغانستان دفاع وزارت په قندار ولایت کې تر 500 زیات طالبانو د وجنې ادعا کوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د کانګرس غړې غونډې د انتخاباتو استادو یا الکتورل کالج د رایو شمیرې لاري د ډیموکرات ګوند جو بایدن د اوسنی ولسمشر ډونلډ ټرمپ په مقابله کې د نومبر 3 مې د ولسمشریزو انتخاباتو رسمي ګټونکو په توګه اعلان کړ. د جنوري 8 اقدام د منتخب ولسمشر بایدن او د هغه د مرستیالې کاملا هیرس په حق کې د انتخاباتو بهیر وروسته پړاو دی. دوی دواړه به د جنوري په 6 د خپلو دندو لوړه کوي. بایدن د ټرمپ د 222 انتخاباتي رایو پرتله د الکتورل کالج 306 رای ترلاسه کړي. په کانګرس کې د انتخاباتي کالج د رایو شمیرې تر ختمېدو وروسته ټرمپ په یو بیان کې په انتخاباتو کې د درغلۍ په اړه خپله ناسمه دعوا تکرار کړه، خو د بایدن واک اخیستو مخې ته یې د لار هوارولو ژمنه هم وکړه. په بیان کې د ټرمپ له خولې راغلي چې له انتخاباتي نتیجو سره مکمل اختلاف لري او دا چې واقعیتونه یې هم خبره تاییدوي، خو پر دې سربیره به د جنورۍ په 6 واک په سم ډول انتقالیږي. تر دې وړاندې بیګا د ټرمپ ملاتړو د تشدد د لارې د کانګرس مشترکه غونډه له ګډوډۍ سره مخامخ کړه. سیاستوالان د ډزو له کبله پناه اخستو ته مجبور شول، خو تر ګډوډۍ جوړېدو 4 ساعته وروسته پولیسو ودانۍ خوندي وبلله. بلخوا د واشنگټن پولیسو ویلي د کانګرس په ودانۍ د ټرمپ د پلویانو د یرغل پر مهال 4 کسان مړه شوي دي. جو بایدن په ټلویزیوني وینا کې دا ګډوډي د امریکا په ډیموکراسي برید بللې ده. د بلوچستان په مچ سیمه کې د هزارګان وجنې پر ضد د بلوچستان د سوداګرو ټولنه نن پر احتجاج ده، او کوټه په ګډون د صوبې په نورو غټو خارونو کې دوکانونه او مارکیټونه بند کړي دي. د ترڅنګ نن په 5 ورځ هم په کوټه کې د هزارګانو پرلت دوام لري. دوی د جنوري پر 2 او 3 شپه په مچ ښار کې د خپلو 10 کسانو د وژنو پر ضد درنه ورکړې ده. د پیښې ذمواري داعش وسلوالې ډلې منلې وه. پرلتوالو تر هغې د وژل شوو کسانو له ښخولو انکار کړی تر څو چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ورغلی نه وي، خو عمران خان د جنوري پر 6 په ټویټر لیکلی د درنه ورکوونکو له غمه او غوښتنو خبر دی، او په راتلونکي کې به دا ډول حملو د مخنیوي لپاره اقدامات کوي. بلخوا د کراچۍ د 45 په زیاتو ځایونو کې هم نن په 2 ورځ د هزارګانو سره د یووالي لپاره احتجاجي مظاهرې روانې دي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې په قندار ولایت کې تر 500 زیات طالبان وژلي دي. د دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې راغلی چې دغه وسلوال 13 ورځ د قندار په ارغنداب او خاکریز ولسوالیو کې هغه مهال وجل شول چې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو د بریدونو په هدف راټول شوي ول. د اعلامیې له مخې امنیتي ځواکونو دغه وسلوال په نخه کړي چې په نتیجه کې 350 طالبان وجل شوي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د قطر پلازمینه دوها کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو 2 پړاو پیل شوی دی. دغه خبرو پیل د جنوري په 5 ټاکل شوی وو، خو د دواړو لورو مرکچانو له یوې ورځنۍ ځنډ وروسته پرون 4 لومړنۍ غونډه وکړه. د سولې وزارت ویاندې ناجی انوري وویل اصلي بحثونه به راتلونکي خالی په ورځ پیلېږي. د هغې په خبره داسې پریکړه وشوه چې د راروانې 6 په ورځ به د دواړو خواوو ترمنځ د ایجنډا د څېړلو په سر ټاکل شوي ټیمونه به خپل کار پیل کړي. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم هم بیګا په ټویټر همدغه خبره کړې ده. دواړو خواوو د لومړي پړاو خبرو پر مهال چې 3 میاشتې وخت یې واخیست د بین الافغاني خبرو ایجنډا او تګلاره نهایي کړې ده. د افغان دولت مذاکره کوونکي پلاوی ویلي دې پړاو خبرو کې پر اوربند سیاسي شراکتداري او د راتلونکي نظام پر سرنګوالي خبرې کوي. د خبرونو پای.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی خبرونه تاسو ته احمد الله وړاندې کړو. په دې غړ کې د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. د امریکا د سیاسي صورتحال په اړه مو په تازه حالاتو خبرو. د پښتون ژغورنې غورځنګ له څلوېښتو زیات غړي پرون په پېښور کې نیول شوي وو، خو بیا یې اکثره غړي خوشې کړل شو. په دوی کې نیول شوي د غورځنګ یوه مشره ثنا اعجاز وایي،
داسې کوئی فیار او گرفتارو ته ګور بیا خو جد و جهد نه کیږي. گرفتارې د ریاست جبر چې دی، دا د مبارزې او د جد و جهد برخه یې. چې کله موږ میدان ته راکوزیږو موږ ته پته یي چې دا هر څه بدې کې راځي، خو موږ بیا هم ولاړ یو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د کوټه هزارګانو ته ویلي چې د دوی د وژل شوو کسانو په مرګ خفه دی، خو مړي دي خخ کړي. دې بیان د قربانیانو کورنۍ غوسه کړي.
چزموږ مطالبات نه منی، موږ د لیک شنو. موږ مطالبات دادی چې وروره موږ ته مزمت په کار نسته چې خالی مزمت ماته وای چې مزمت یا موږ ته عملی اقدامات په کار ده. موږ ته دا په کار ده چې بول ور د حادثه پیښ نسی.
له ځینو بهرنیو هیوادونو څخه د طب له زده کړو پاکستان ته ورستانه شو کسانو له دې امله په اسلام آباد کې مظاهره کړې چې حکومت یې سندونه یا ډیګرانې نه مني.
زمون فیوچر سوال دے پیسے مو لگے دے دی او پیسے دا سینے دی جرا یو 5-6 لاکھ روپے لگی دا ال تے کی کروڑوں روپے لگی خزا نیمو خلق اور کے جائیدادوں خرچ کڑی سونے خرچ کڑی دی
د دې ترڅنګ زین نو رپورټونه هم لرو را سروس. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکای کانګرس جو بایدن ته د ولسمشر کېدو سرټیفیکیټ ورکړی دی. دا د امریکای د ولسمشرۍ په ټاکنو کې وروستۍ مرحله وي چې د یو تن بریا تاییدوي. تر دې وروسته به جو بایدن د جنوري په 6 د ولسمشر په توګه سوګند پورته کړي. په امریکا کې د نومبر په میاشت کې د ولسمشرۍ ټاکنې وشوې چې په نتیجه کې د ډیموکرات ګوند جو بایدن د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مقابله کې ډېرې رایې یوړې، خو ټرمپ په دې نتیجو نیوکې وکړې او د بېقاعدګیو تورونه یې پورې کړل. پرون دغه پرتشدد پلویان د کانګرس ودانۍ ته ننوتل او د پولیسو سره یې نښتې وکړې. په دې ټول صورتحال به وروستي معلومات له منور شاه واورو.
د امریکا د کانګرس ګډې غونډې د انتخاباتي استازو یعنی الکتورل کالج د رایو او شمیر له لارې د ډیموکرات ګوند جو بایدن د اوسني ولسمشر ټرمپ په مقابله کې د نومبر 3 د ولسمشریزو انتخاباتو رسمي ګټونکو په توګه اعلان کړ. د جنوري 8 اقدام د منتخب ولسمشر بایدن او د هغه د مرستیالې کاملا هیرس په حق کې د انتخاباتي بهیر ورسته پړاو دی. دوی دواړه به د جنوري په 6 د خپلو دندو لوړه کوي. بایدن د ټرمپ د 222 انتخاباتي رایو په مقابله کې د الکتورل کالج 308 رای ترلاسه کړې. پرون د امریکا کانګرس له هغې وروسته د ولسمشریزو انتخاباتو د تاییدولو د مخنیوي وړمبۍ حسرت کړه چې د کانګرس په ودانۍ د بلوې په نتیجه کې 4 کسان مړه شو. د بلوګرو له حملې وروسته ډزې هم وشوې چې له وجې د کانګرس غړو د سرپناه لټولو لپاره یو خوا بل خوا منډې تړلې شروع کړې. د کانګرس ودانۍ ته په زور د بلوګرو ورننوتلو وروسته په ډزو کې یوه ښځه هم وژل شوه. ځایي رسنیو خبر ورکړی چې وژل شوې ښځه د ټرمپ سرسخته پلوي وه او د امریکا په هوایي ځواک کې هم دنده ترسره کړې ده. د واشنگتن پولیسو ویلي چې نور 3 کسان د روغتیایي بیړني حالت له وجې مړه شوي او 250 کسان نیول شوي هم دي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن په کانګرس د بلوګرو ورختل د هیواد په جمهوریت یوه بیساري حمله بللې ده. د وټونو لشمیر وروسته ټرمپ یو بیان جاری کړ چې پکې یې په انتخاباتو کې د درغلیو ادعا تکرار کړه، خو ژمنه یې وکړه چې بایدن تبا په آرامه واک منتقل کړي. ټرمپ په خپل دې بیان کې ویلي چې که څه هم دی د انتخاباتو له نتیجو سره مکمل اختلاف لري او حقایق د ده خبره تاییدوي، خو بیا به هم د جنوري په 6 د واک انتقال په سم ډول ترسره کیږي. ټولنیزو رسنیو ټویټر او فیسبوک د تشدد وروسته د ولسمشر ټرمپ اکاونټونه په عارضي توګه بند کړي دي. ټویټر ویلي چې د دوی د قاعدو او ضابطو د سرغړونې په ترڅ کې یې د ټرمپ اکاونټ د 12 ګڼو لپاره بند کړ. داراز فیسبوک هم ویلي چې د ناسم استعمال له وجې په نوموړي تر 24 ګڼو بندیز ولګاوه. خو د بندیز لږ وخت مخکې ټرمپ په ټویټر ویډیو پیغام کې خبرو پلویانو ته وویل چې د دوی په درد او خفګان پوه دی، خو اوس د دوی په امن کې خپل کورونه تلاشي ځکه چې دا وخت د امن او امان ضرورت دی. د امریکا په کانګرس د بلوګرو د ورختلو د پیښې په اړه نړیوال خبرګونونه هم مخې ته راغلي دي. د جرمني د بهرنۍ چارو وزیر هایکو ماس ویلي چې په دغه تشدد او لاقانونیت به په نړۍ کې د جمهوریت دښمنان خوشاله شوي وي. د برتانیا وزیر اعظم بورس جانسن بیا دا پیښه د جمهوریت لپاره سپکاوی بللی دی. بلخوا د روس د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروا د یو امریکایي خبریال هغه څرګندونې شریکې کړي چې وایي امریکا به نور ځان د جمهوریت لپاره د مثال بللو جوګه پاتې نشي.
اوریدونکو تاسو له منور شاه څخه واوریدل چې بیګا د امریکې په مرکز یا په سر ښار واشنگټن کې څه پیښ شو. د امریکې کانګرس جو بایدن ته د ولسمشر کېدو سرټیفیکیټ ورکړ، خو د امریکې د اوسنی ولسمشر چې د جنوري په شلمه به واک جو بایدن ته سپاري، ډونالډ ټرمپ پلویانو پر تشدد پلویان چې د هغه کانګرس نه وتی وو او هلته د پولیس سره نښتې هم کړي. تاسو د نوي منتخب شوي ولسمشر جو بایدن په اړه واورېدل. جو بایدن څوک دی؟ په دې اړه به نور تفصیل له ملیحا میرزا ته واورو.
د امریکا د 2020 کال صدارتي انتخاباتو کې جو بایدن ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته په یو سخت سیالي کې ماتې ورکړه. همدې سره د جوزف روبینټ بایدن چې اکثره خلک د جو بایدن په نامه یادوي د 150 کالو ارمان هم پوره شو. د ډیموکرات ګوند نومان جوزف بایدن دوه وارې نائب صدر پاتې شوی او د ډیلاویر له ریاسته د اوږدې مودې لپاره سینیټر هم. جو بایدن د کورونا وایرس وبا په لړ کې د ټرمپ پر پالیسیو تنقید کولو. جو بایدن په زیاتو الیکټورل ووټونو حاصلولو سره د امریکا ولسمشر جوړ شو. د ټاکنیزې ډلې یا الیکټورل کالج په 1518 ووټونو کې د یو امیدوار د کامیابۍ لپاره 270 ووټونه پکار وی. 270 کلن بایدن چې د نومبر په 16 به 270 کلن شي، د امریکا په تاریخ کې تر ټولو عمر رسیده صدر دی. په خپل انتخاباتي کمپین کې نوموړي د ملت متحدولو، د کورونا وایرس وبا د کمولو، له ملګرو هیوادونو سره د تعلقاتو د بیا جوړولو او په نړیواله کچه د امریکا نوم د بیا اوچتولو وعده کړی وي. د اکتوبر پر 28 په جورجیا کې د خپل انتخاباتي کمپین په وخت بایدن ولستویلیو چې زه په دې هیواد خبر یم، زه په خپلو خلکو خبر یم او پوهیږم چې دغه قوم متحد کړم او ویرغوم. جو بایدن به د جنوري پر 16 د خپل چوکۍ لوړه کوي. نوموړی په داسې حال کې واک سنبالوي چې د نسل مهاجرت په سر قوم تقسیم دی. د کرونا وبا له امله شاوخوا 10 میلیون کسان متاثره شوي، په اقتصاد بوج زیات شوی او د بیروزګارۍ له وجې یو غیر یقیني صورتحال جوړ دی. جو بایدن ته به له خپلو یورپي ملګرو ملکونو سره تعلقات سمول وي. بلې خوا ته په خپل موقف کلک ولاړ هیواد روس دی او د چین لخوا ورته یو نړیوال چیلنج ورپېښ دی. خو د نوي منتخب شوي صدر جو بایدن دا په سیاست کې نوې قدم نه دی. نوموړی یو تجربه کار سیاستوال دی. جو بایدن د 1500 کالو زیاتې مودې لپاره سینیټر او د 2009 نه تر 2010 پورې د پخوانی ولسمشر باراک اوباما په دوري حکومت کې د 8 کالو لپاره نائب صدر پاتې شوی دی. جو بایدن درې وارې د سینیټ د بارنو تعلقاتو کمیټې مشر او د اوږد وخت لپاره هم د دغه کمیټې غړی پاتې شوی دی. نوموړی په دې بابت کې د ډیرو ملکونو سفرونه کړي او د تجارت په ګډون د اټمي وسلو او په 1999 کې له شوروي مشرتابه سره د وسلو د کنټرول په موضوع په خبرو اترو کې یې برخه اخیستې وه. د هغې 10 کاله پس د کمیونیست رژیم د ړنګېدو او پخوانی شوروي اتحاد د تقسیم په وخت جو بایدن د نیټو د پراخېدو په حق کې و. په خارجه امورو کې د تجربې په بنیاد پخوانی ولسمشر باراک اوباما جو بایدن دوه وارې خپل نائب یا مرستیال غوره کړی و. د 2020 انتخاباتي کمپین کې دواړو نوماندانو ډونلډ ټرمپ او جوزف بایدن په مباحثو کې په یو بل ټکونه کول، خو د بایدن د خبرو طور طریقه لږ آرامه وه چې کېدی شي ووټران ورته زیات متوجه شوي وي. کارپوهانو ویلي چې بایدن د کلونو لپاره په سیاست کې پاتې دی ځکه چې د خپلې تجربې په بنیاد له رایو ورکوونکو سره د ښو رابطو جوړولو صلاحیت لري. جوزف روبینټ بایدن په 1922 کې د پنسلوینیا ریاست په سکرانټن ښار کې پیدا شوی و. نوموړی د منځنۍ طبقې په یو کورنۍ کې لوی شو او په څلورو ماشومانو کې د مور پلار مشرې اولاد و. څه وخت پس د هغه کورنۍ د ډلاویر ریاست ویلمنګټن ښار ته کډه شوه. په سکول کې هغه د فوټبال او بیسبال لوبه کوله او د خپل کلاس مشر و. بایدن په ډلاویر پوهنتون کې تعلیم حاصل کړ او بیا د نیویارک سټیټ یونیورسټي نه د وکالت ډیګري واخیسته. بایدن په 1968 کې له نیلیا هنټر سره واده وکړ او له هغې یې درې بچي و، خو نیلیا او لور یې په یوه ټرافیکي حادثه کې مړه شو. هغه وخت بایدن 29 کلن و او د حادثې څو هفتې پس په 1922 کې هغه په لومړي ځل سینیټر منتخب شو. د بایدن یو زوی بو د مزغو د کانسر لامل د 15 سلويختو کال په عمر مړ شوی. بل زوی هانټر چې اوس ته 500 کالو دی د مودی لپاره په نشه اخته. د 2014 نه د 2019 پورې هانټر د یوکرین د انرژي د یوې کمپنۍ په بورډ کې پوزیشن لرلو. هم په دې وجه ور باندې د ټرمپ لویانو په صدارتي کمپین کې تنقید کولو. خپلو بچو ته د وخت ورکولو لپاره بایدن سمودا د سینیټرۍ د پریښودو فیصله هم کړې وه، خو بیا همکارانو په دې قانع کړ چې داسې ونه کړي. هم په دغه موده کې به د هره ورځ له ډیلاویر واشنګټن ته په ریل ګاډي کې 90 منټه مزل کولو چې ورباندې د ایم ټریک جو نوم کې ښودل شو. ایم ټریک په امریکا کې د ټرین سرویس نوم دی. روزانه دغه سفر د هغه په پالیسۍ هم اثر وکړ چې بایدن د ریل ګاډي په ټرانسپورټ کې د انقلاب خبره په خپل ولسمشریز کمپین کې شامل کړه او ویل یې چې د هغه کارکوونکو طبقې مرسته به ورسره وشي چې ولسی ټرانسپورټ استعمالوي. په 15 کالو کې بایدن کله هم د سینیټ لپاره په سیالي کې نه ده بیللی، خو بیا هم په سیاسي ژوند کې مشکلات لیدلې دي. هغه په 1988 کې د 46 کالو په عمر په ولسمشریزو انتخاباتو کې ودرېدلی و. دغه شان په 2008 کې هم هغه په دغه ځغل کې شامل و، خو دواړه وارې په خپل ډیموکرات ګوند کې دننه د سخت سیالۍ له کبله کامیاب نه شو او په سر کې له دغه بهیره ووتلو. د څه وخت لپاره روان کالم داسې ښکارېده چې داسې به بیا وشي او هغه به یو ځل بیا کامیاب نه شي. بایدن د 2019 کال په اپریل کې انتخاباتو ته د ودرېدو اعلان کړی و، خو تر دې مخکې هغه زړه نازړو. دغه مقابل لسکونه نور کاندیدان ولاړو چې څه سیاست کې نه ویو، څه زیات آزاد یا لیبرل وو او څه پکې ځوانان او کیڼلاسي وو. بایدن کوشش کولو چې ځان د هیواد لپاره د استحکام یوې نښې په توګه وړاندې کړي چې دغه په خبره دغه هیواد د ډونلډ ټرمپ په صدارت کې د جنگ میدان جوړ شوی دی. په خپل کمپین کې بایدن د نسل او مهاجرت په سر د قوم ویشلو لپاره ټرمپ تورنولو او ویل یې چې د دغه قوم بنیادي اقدار او جمهوریت یې په خطر کې اچولی دي. د خپلې امیدوارۍ اعلان په وخت بایدن په یوه ویډیو کې ویلیو چې دوی د دغه قوم د روح لپاره جنگ کوي. نوموړي ویلیو که چېرې ټرمپ د څلورو نورو کالو لپاره واکمن شو، نو په بنیادي توګه او د همیش لپاره به د دغه قوم خاصیت داسې بدل کړي چې دوی هغه نه دي او دی یې نشي زغملی. د انتخاباتو په لومړي پړاو کې د بایدن کارکردګي ډېره ښه نه وه. هغه وخت زیات پام لیبرل کاندیدانو برنی سانډرز او الیزابت وارن طرف ته و، خو بیا د فروری په اخره کې هغه وخت د بایدن لپاره هر څه بدل شو کله چې په جنوبي کارولاینا کې ډېر مخامخ شو او زیاتره د تورپوستو امریکایانو ملاتړ ورته حاصل شو. د 2020 صدارتي انتخاباتو کمپین په داسې وخت روان وو چې د کورونا وایرس وبا په نړۍ کې خپره ده. ډیموکرات ګوند په اګست کې په ورچوال بڼه یا د انټرنیټ له لارې د خپلې غټې قومي غونډې یا نېشنل کنونشن د کولو فیصله وکړه. بایدن خپل زیاتره کمپین له خپل کور غولو. د هغه مقابل ټرمپ د صحت خطرونو ته په پام نه کولو سره په لویه پیمانه جلسې جلوسونه وکړل. ډونلډ ټرمپ د بایدن په ماسک خندا کوله ورته جو هایډن ویل. هایډینګ د انګریزي ټکې چې د پټېدو په اصطلاح استعمالیږي. د کورونا وایرس وبا له امله په ورچوال بڼه کمپین سره بایدن ته دا فایده ورسېده چې یوه کمزوري یې پټه شوه. دا کمزوري یې ولس ته د خبرو صلاحیت کمې دی. بایدن د خپلې مسکا لپاره مشهور دی، خو په شمیرو او د کلونو په یادونه کې کله کله خطا کیږي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت د ورځې 19 پروګرامونه
سندره جادوګرې
په لسنی مو بجو
پام کوا
په یو نیمه بجا
د مشال ترنا لاندې
په دو نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړی
په سلورو بجو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پرون د پېښور په بنو کې پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ تر 45 پورې غړې ونیول. په دې کې د دې غورځنګ یوه مشره ثنا اجاز هم وه. کله چې دا خلک ونیول شو، بیا خلکو د پښتون ژغورنې غورځنګ په پلویتوب باندې په سوشل میډیا کې ډیر شور جوړ کړ او له پولیسو غوښتل چې دا پرېږدي. پولیسو هم دا خلک پرېښودل، خو څلور کسان بیا هم د ځان سره ایسار. په دې اړه د غلام غوث رپورټ اورو.
پېښور کې 13 ورځ د پښتون تحفظ مومنټ د لاریون پر مهال د پولیسو لخوا په عریضي توګه نیول شوي تر سلویختو زیات کسان د شرقي تانې نه بیګه ماسخوتن راخوشي کړی شوي دي. د پیښور د پولیسو لوړپوړو چارواکو د پښتون تحفظ مومنټ د پلویانو په ضد د دې تازه کاروایۍ په اړه سندي ویلي، خو د پولیسو د سپیشل برانچ یو چارواکی چې د دوی د لاریون پر مهال هم موجود وو بیګا ناوخته یې مشال ریډیو ته وویل چې د لوړپوړو پولیس چارواکو په امر دا کاروایی ترسره شوې وه چې مقصد یې هغه کسان معلومول وو کوم چې د یاد غورځنګ په یو بل ترسره شوي لاریون کې د ریاستی ادارو په ضد نارې وهلې وې، او هم په دې وجه په شرقی تانه کې د نیول شویو کسانو نه د دوی څلور ملګري ایسار کړی شوي دي، ځکه چې په دغه کسانو باندې په یو تیر شوي احتجاج کې د ریاستی ادارو په ضد د نارو وهلو په لړ کې مقدمې درج شوي وې او نور ټول کسان د پولیس تانې نه خوشی کړی شوي دي. په دغه نیول شویو او بیا په خوشی شوي کسانو کې د پښتون تحفظ مومنټ په اله سنایي جاز هم شامل وه، او هغه بیګا ناوخته مشال ریډیو ته وویل
ډاکټر سید عالم مسید صاحب چې زمونږ د پښتون ژغورنې غورځنګ د سنټرل کمیټې ممبر هم دی او زمونږ سینیئر لیډر هم دی، داغه د گرفتاری خلاف داغه د خلاصون لپاره مونږ یو لاریون را جوړ کړو. مونږ چې د پښتونخوا اسمبلی مخې ته کله هغه واک خپل ختم کړو لاریون هم ختمول نو پولیس کریک ډاون شروع کو، تقریبا سلور درزنه خلک سره زما مونږ بوتلو چې کله مونږ هلته تانی ته بوتلی شو نو مونږ ته دا ویلی شو چې ستاسو ایف آئی آر کې نوم دی چې د ایف آئی آر ته پوس مونږ کو، نو ایف آئی آر د اتوار د ورځې د علي وزیر د پاره شوی لاریون هغه دغه ایف آئی آر یادو په هغې کې صرف اتو کسان نامې وي چې په هغې کې دا پنځه څلوېښت کسان یا څلور درزنه خلک چې بوتلو په دې کې صرف یو کس موجود و.
سنایي جاز زیاته کړه چې د ادارو لخوا د دوی په زورولو سربیره به دوی خپله مبارزه جاری ساتي.
گرفتاریانی خو به ای او ایف آئی آر د درزن نه زیاتې شوې په ما باندې، داسې کو ایف آئی آر او گرفتارو ته ګور بیا خو جدوجہد نه کیږي. جدوجہد د ایف آئی آر گرفتارې د ریاست جبر چې دی دا د مبارزې او د جدوجہد برخه چې کله مونږ میدان تر کوزي مونږ ته پته چې دا هر څه بده کې راځي، خو مونږ بیا هم ولاړ یو.
یاد دی وی چې هم په پیښور کې د ډاکټر سید عالم میسود د نیولو نه وړاندې تیره میاشت د دسمبر په شپاړسمه نیټه د کراچۍ د پولیسو په سپارښتنه د پښتون تحفظ مومنټ یو مخکښ او د قومي اسمبلی غړی علي وزیر هم له پیښوره نیولې شوی و، او بیا د هغه د نیولو په سر د پښتونخوا په شمول په نورو پښتون میشتو سیمو کې د یاد غورځنګ لخوا لاریونونه ترسره شوي و، او پولیس چارواکي وایي د دغه لاریونونو وروستو هم د پی ټی ایم د ځینې فعالانو په ضد مقدمې درج شوي دي.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده،
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږې، او اوس هم کوټه ته ځو. په کوټه کې د هزاره کان کیندونکو د وژنې پر ضد د هزارګانو پړلت نن په پنځمه ورځ هم دوام لري. دا کسان څو ورځې وړاندې د مچ په سیمه کې وژل شوو چې زمواري داعش وسلوالې ډلې منلو. مظاهرچنو تر هغو د مړو له ښخولو انکار کړی دی تر څو چې د دوی په وینا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هلته نوی ورغله. عمران خان پرون په ټوئیټر ویل چې هغه حاضر دی چلته ورشي، خو غوښتنه یې دا ده چې خلک دې خپل مړی ښخ کړي. په همدې حال کې وزیر اعظم دا نه دی ویلي چې کله به هلته ورځي. خلکو بیا د مشال ریډیو سره په خبرو کې دا ویل دي چې دوی د وزیر اعظم عمران خان هلته تګ د دې لپاره غواړي چې ورته دا یقیني کړي او ډاډ ورته ورکړي چې بیا به په ازره شیو باندې د رقم ته حمله نه کیږي. په همدې حال کې د پاکستان مخالفو د پاکستان د حکومت اپوزیشن ګوندونو یا مخالفو سیاستوالو مریم نواز چې د مسلم لیگ نون مرستیاله مشر ده، او بلاول بټو زرداری چې د پیپلز پارټي شریک مشر ده، هغه ویل دي چې دوی به هم کوټه ته ورشي او په دغه غم کې به ځان شریک کړي د خلکو سره. د کوټه د مظاهرې حال به لا یوب ترین وره.
د کوټ پر غربي بای پاس سړک د ازاره قبیلې لوري احتجاجي پرلت تن و پنځم ورځ ته داخل سوې دي. په پرلت کې پسلګونو کسان چې شوزي او مشمان هم پکښې دي پښنه یې کې هر ورځ ګډون کوي. بلې خواته د پیش پزه د مرکزی انجمن تاجران بلوچستان لوري نن په کوټه او د صوبې په نور غټ شارو کې کاربندیز دي. د کاربندیز پر مهال په کوټه کې ټول دکانونه او مارکیټونه تړلې او پر سړکانو د موټرانو چلن کم دي. تیر مازګر د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان او وفاقي وزیر سمندری امور علی زیدی او د وزیر اعظم معاون خاص زلفی بخاری د پرلت وزایت ورغلی او الته د پرلت د برخوالو سره خبري وکړه. پر دې محل د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان غوښتنه وکړه چې احتجاج کوونکي د خپل مړي وخاورته وسپاري. د غوړسته به عمران خان د پرلت د برخوالو سره د لیدو لپاره وکړ ته هرو مرو راسي.
اگر عمران خان صاحب کے آنے سے یہاں مسئلے حل ہوتے تو عمران خان صاحب دو منٹ نہیں لگائیں گے ادھر آنے لیکن میں وہی کہوں گا
بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان وائے کہ دے عمران خان دا راتک سے خستون دا ہوارے دلے سی نو عمران خان بدل تا پراتا کی دو منٹ ہم ونا لگوی تو زدان چا اگر آئیس نو اگر با مشتا سوائی اگر با داگا و چستا صوبائی حکومت ناس دی داگا سخ خلستون دی ہواری کری ستاسو پا بلوچستان کی ترقی نستا دا دوی سخ او غواری تحفظ نستا دا دوی سخ او غواری او دا پولیس مسئلہ دا اغه هم د دې صوبې څخه اوریدلای شي. که په شار کې د امنیت دراوستلو مسله ده نو هغه به هم زه او ته اورو. کومش هڅه وکړو نو دا کار کیږي او کومش کوشش نکوو نو وفاق هیڅ نشي کولای. خو د پرلت پرخوالو د اعلی وزیر د غوښتنه یو ځل بیا رد کړه او ویل چې تر څو وزیر اعظم عمران خان دلته نه راغلی نو دوی به تر هغه وخت پورې دلته ناست وي او دوی ته تسلی نه وي ورکړي چې په راتلونکي به ازرګان د ترګری په پیښو کې نه وژل کیږي. هغه وخت پورې بدوی خپل و احتجاج ته دوام ورکړي.
منم اواز علی دا از موږ مطالبات نه منی چې موږ مطالبات نه منی موږ د لیک شنو موږ دا درنه جاری پرېږدو. موږ مطالبه دا دی چې وروره موږ ته مزمت په کار نسته چې خالی مزمت ماته وای چې مزمت یا موږ ته عملی اقدامات په کار ده. موږ دا په کار ده چې بول ور دا حادثه پیښ نسی تر تا پورې چې وزیر اعظم خپل دلې نه دی راغړي. از ما مطالبات نه منی چې ګر سره دا درنه نه ماته و د لیک شنو. گورنمنٹ کو ختم سوئی دین گورنمنٹ کو باید استعفا ور کی دنورم په بولش پکم راغړی دی التز مور یو ورکر باندې دا ولی دی چې وروره دلته کار مکه وزه چې بول ورکر وکي تاتم بیا دار کمل لوم لکه دا لس کسان چې لکړم دار کم کو.
خو پرلت د ورتلو څخه لمخه د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان په مشرتابه کې و غونډه په کوټ کې وسوه. په کوم کې چې صوبایي وزیرانو جگپړو چارواکو ګډون کړي وو په غونډه کې پریکړه وسوه چې دوی په دمشق ته پیښې د یو کمیشن د لاري پلټنه کوي او زمیداران ته به سخت سزا ورکول کیږي. چې د مسلم لیگ نونډلې مرستیالې مشرې میرمن مریم نواز ویلې دي چې هغه به د ازاره قبیلې د خلکو سره د یووالي لپاره نن وکوټ ته راځي. تیر ماښام په خپل یو ټویټر پیغام کې مریم نواز یاده کړې ده چې زه به د خپل پلار التجا وړم او غوښتنه به کوم چې د پرلت پر خوال دي خپل مړي والا ته وسپاري. په دې هیله چې دوی به د خپل لور درخواست نه ردوي. د یادونه ورده چې د جنوري په دویم او دریم منځنۍ شپه د مچ په ګشتوري سیمه کې د وسلوالو کسان له لوري لس د کویلې کان کیندونکي وژل شوي وو کوم چې د کوچ د ازاره ټاون اوسېدونکي وو. پر دې باندې د ازاره قبیلې له خوا نه هوازي پرلت پیل شو بلکې دوی تر اوسه هغه مړې و خاورته نه دي سپارلي او د احتجاج په توګه د پرلت په ځای کې شې دي. یادې وی چې د پیښو وروسته وسلوال کسان په تیښته کې بریالي شوي وو. خو د یادې شوي پیښې ذمېداري داعش په غاړه اخیستې ده.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مولو کورونا وایرسا ژغورلی شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی وامه اوریدل چې د کورونا وایرس څخه څنګه ځان وساتي. کورونا وایرس لا هم شته دی او په پاکستان کې پرون په 43 ساعتونو کې 50 کسان تم شوې دي. نو ځینې خلک په د سوشل میډیا او ټولنیزو مطبوعاتو باندې دا وایي چې د دې دور ختم شو، خو د ډاکټرانو د چارواکو په نه داسې نه ده. اوس هم کرونا وایرس یو ځل بیا چې د په زور کې ده، نو که ځان ته ساتل غواړي دغه اسانه طریقې دي استعمال کړي. درې نیمې بجې شوې، راځي چې له احمد الله څخه د خبرونو لنډیز واورو.
د امریکا د کانګرس ګډې غونډې د انتخاباتو استازو یا الکتورل کالج د رایو شمیر للارې د ډیموکرات ګوند جو بایدن او اوسنی ولسمشر ډونلډ ټرمپ په مقابله کې د نومبر 3 د ولسمشریز انتخاباتو رسمي ګټونکو په توګه اعلان کړ. په کانګرس کې د انتخاباتي کالج د رایو شمیرو تر خپلېدو وروسته ټرمپ په یو بیان کې په انتخاباتو کې د درغلۍ او په اړه خپل ناسمه دعوه تکرار کړې ده، خو د بایدن واک اخیستو مخې ته به یې د لارو هوارولو ژمنه هم وکړه. د اپوزیشن اتحاد پاکستان جمهوری غورزنګ مشر مولانا فضل الرحمن غوښتنه کړې ده چې په قبایلي ضلعو او بلوچستان کې موجود فوج د بیرته خپلو بیرکونو ته ولېږل شي. د پاکستان فوج او حکومت د مولانا فضل الرحمن د سرګندونو د سملاسي جواب نه دی ویلی، البته پخوای همدغسې تورونه رد کړي دي. فوج او حکومت تل دا ادعا کړې ده چې په قبایلي ضلعو کې د ترهګر لمینځه وړي دي. د بلوچستان په مچ سیمه کې د هزارګانو وجنې پر ضد د بلوچستان د سوداګرو ټولنا نن پر احتجاج ده، او د کوټې په ګډون د صوبې په نورو غټو ښارونو کې دوکانونه او مارکیټونه بند کړي دي. بلخوا د کراچۍ د 1500 په زیاتو ځایونو کې هم نن په دویم ورځ د هزارګانو سره د یووالي لپاره احتجاجي مظاهرې روانې دي. دې ترڅنګ په 15 ورځ هم په کوټه کې د هزارګانو پرلت دوام لري. دوی د جنوري د 2 او 3 شپه په مچ ښار کې د خپلو لسو کسانو د وجنو پر ضد درنه ورکړې ده. د افغانستان د دفاع وزارت ادعا کوي چې په قندار ولایت کې تر 500 زیات طالبان وجلی دي، خو طالبانو تر وسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د قطر پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو دویم پړاو پیل شوی دی. دغه خبرو پیل د جنوري په 15 ټاکل شوی وو، خو د دوانو لورو مرکچیانو له یو ورځ ځنډ وروسته پرون چهارشنبه لومړنۍ غونډه وکړه.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږې له احمد الله د خبرونو لنډیز واورید. اوس یو بل رپورټ درته درورو، د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری اتحاد پرون په بنو کې د خبرو پښتونخوا په بنو کې یو غونډه مظاهره او جلسه وکړله، او په دې جلسه کې دوی ځل بیا د وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کړې ده، او همدارز د دې تحریک مشر مولانا فضل الرحمن پر پوز نیوګي کړې دي چې د دوی په وینا امنیت راغلی، چې مخکې پوز ویلي وو چې امنیت په ډېرو سیمو کې راغلی دی، نو بیا هلته پاتې کېدو ته ضرورت نشته او باید له قبایلي ضلعو څخه پوز ووځي. پوز په دې اړه باندې تر اوسه پر څه نه دي ویلي، خو حکومت د عمران خان د استعفا غوښتنه ردوي او وایي چې دوی د خلکو په رایو راغلي دي او په تیرو ټاکنو کې درغلي نه ده شوې، نو ځکه استعفا نه ورکوي. په دې اړه د عمر دراز وزیر رپورټ اورو.
د پاکستان جمهوری غورزنګ پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن په قبایلی سیمو او بلوچستان کې پر نام نه یو او بریدونو اندېښنه خولې، او وایي چې د امنیت ټینګولو حکومتي وعده نه دی پوره شوې. دا خبره نوموړي د جنوري پر شپږمه په بنو کې جلسې ته په وینا کې وکړه، چې ورته د غورزنګ زرګونه پلویان ورغلي ول. د ترهګری ضد کفوز قربانی ورکړې، نو ولز هم قربانی ورکړې ده، او اوس کا ترهګری موجوده ده، نو بیا ستا وعده غلطې دي. آیا قبایلو کې امن شته، دهشتګردي شته او که نه؟ آیا بېګناه خلک وژل کیږي؟ نو بیا فوز څه لپاره هلته پروت دی؟ ترهګری ځکه نه ختمیږي چې د فوز هلته د پاتې کېدو جواز یا بانه موجوده وي. بلوچستان کې فوج پروت دی، وایي د امنیت مسله ده. موږ مطالبه کوو چې قبایلي سیمو او بلوچستان نه فوج واپس بیرکونو ته بوځي. مولانا فضل الرحمن دا سرګندونې پر داسې محل کړې دي چې په 2000 کال کې هم په ټولو قبایلي سیمو ځانګړي ډول په شمالي وزیرستان کې لس ګونه هدفي بریدونه، چاودنې او له امنیتي ځواکونو سره د وسلوالو نښتې وشوې. حکومت او فوج په وار وار ویلي چې په قبایلي سیمو او وزیرستان کې یې امن پر ځای کړی. وسله والې شړلې د هدفي بریدونو مخانی ولو لپاره هڅه روانې دي. د بنو جلسې ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چغزي په وینا کې وویل چې پاکستان کې لاین سره سم د ټولو قانونو برابري او د جمهوریت ټینګښت غواړي. حکومت په خپل اداو کې ویلي چې اتلسم آئینی ترمیم لاندې ټولو صوبو ته برابرۍ حق ورکړل شوی. جلسه کې مشرانو خپلو ویناو کې اندېښنه څرګنده کړه چې اتلسم آئینی ترمیم ختمولو هڅه کیږي، خو حکومت د ترمیم ختمولو په اړه په ښکاره څه نه دی ویلي. جلسې ته د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر امیر حیدر خان هوتی هم وینا وکړه او د پاکستان په خراب اقتصاد یې نیوکې وکړې، د موجوده حکومت ناکامي وبلله. د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت په بیا بیا د خپلو اقتصادي تګلارو دفاع کړې او وایي خراب اقتصاد ورته له تیرو حکومتونو په میراث کې پاتې وو چې د سمولو هڅه یې کوي. انتخاباتي کمیشن او حکومت په بیا بیا ویلي چې د 2013 کال انتخابات پاک او رڼا ول. حکومت زیاتوي چې د احتساب بهیر به روان وي او د پی ډی ایم په وینا وزیر اعظم عمران خان دنده نه پرېږدي، ځکه چې په وینا یې ولس منتخب کړی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال تر څنګ اوسه، د سحر لنه هو، د ماخام تر شپګو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په مشال ریډیو ډاٹ کام. هم هم د اوس موږ اوریدل شي. اوس به د ننګرهار ولایت جلبات ښار ته لاړ شو. زموږ همکار باز محمد عابد موږ سره د ټلیفون په کرخه دی. اول ته ځکه زو چې نن د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه مرستیال ولسمشر امرالله صالح جلبات ورغلی او ولته خلکو سره خبرې کړې دي، خلکو هم سره خبرې کړې دي. نو عابد صاحب په خیر راغلی او که اوریدونکو ته په دې اړه باندې نور معلومات ورکړي چې د دې سفر په وخت باندې څه خبرې وشوې.
مننه بشیر جان. ولسمشر چې سحر راغلی او نو اول ناستې د بلابل ولسوالیو د قومي مشرانو دینی علماو سره وکړه، دا غوي ستونزې واورېدلې، غوي ځینې غوښتنې لرلې، هغه ور سره شریکې کړې او بیا چې کله غونډه پیل شوله په غونډو کې وینا ویناوالو خبرې وکړلې، د پارلمان وکیلانو وکړلې، د ولایتي شورا وکیل وکړلې، همداسې ولسي استازو وکړلې. نو د ډیرو ویناوالو غوښتنه په سوله باندې تمرکز کولو چې سوله چې په هر قیمت راځي، نو افغانستان ته د سوله راشي او نور د جنګونو متحمل افغان ولس نه دی. دا د خلکو ویناوې وي. خو په دې برخه کې ولسمشر بیا چې کله وینا کوله د جمهوریت نه، د نظام نه او د دغه وسمی لاسته راوړنې چې دغه شلو کالو کې افغانستان ته کومې لاسته راوړنې دي راغلي، که د ښځو په برخه کې دي، که د نور صنعت په برخه کې دي، که د اقتصاد په برخه کې دي، د ده د پایداره ساتلو غږ یې وکړلو چې موږ په هغه صورت کې سولې ته ژمن پاتې کېږو چې دغه لاسته راوړنې او دغه وقار پکې د افغانانو خوندي پاتې شي. بل غوښتنه د خلکو دا و چې مثلا د پارلمان یو وکیل غوښتنه وکړله چې د کابل او جلال آباد د دویم سړک چې کوم دی د تیرو لسو کلونو راهیسې شروع شوی دی خو نه پای ته نه رسېږي. همداسې د تورخم جلال آباد د دویم سړک خبره وشوله، د اوسپنې د پالتۍ خبره وشوله، د سولري برق خبره وشوله. خلکو غوښتنې وکړلې چې دلته د برق کمې دی، د صنعتکارانو هغه غوښتنو ته جواب نشي ویلی. نو ولسمشر نه پټلۍ په برخه کې وویلي چې د پاکستان سره خبرې په دې برخه کې فاینل شوي دي چې د پېښور نه به یا د ډاکې پورې او یا هم د جلال آباد پورې د اوسپنې پالتۍ راځي او ورسره وی چې سکل به 100 میلیون ډالر په تورخم باندې سرمایه‌کاری کوي چې غلطه د موټرو د پاره د لوی پارکینګ ولري ټرمینل جوړوي او د مسافرونو غستون دي پکې ور حل شي چې دا تګ راتګ ډیر کیږي. د دې نه علاوه دلته په ننګرهار کې چې د شپږ سوه بستري روغتون کوم کارونه پیل شوي دي تقریبا ځنو ودانۍ جوړې شوې دي، ځنو برخو ودانۍ جوړې شوې دي، لکه نور تحصیلات او تجهیزات چې دي ته ضرور دي دغه په برخه کې هیڅ کار تر اوسه پورې نه دی شوی. د خلکو غوښتنه دا وه چې هم زمان په کال راتلونکي دوه کالو کې چې دا ودانۍ سرته رسیږي باید چې دغه تجهیزات او تحصیلات یې هم پوره شوي وي. او ولسمل سردا ژمنه وکړله چې مثلا بل ځل چې راځي یا دا چې د ننګرهار نه چې کوم پلاوی ورځي او دوی د ننګرهار ضرورتونه هلته ورته لیست کوي، بیا به د مختلفو وزارتونو وزیران راغواړي او دغه ټول مسایل به ورته مخ تګیږي. هغه د پیدامې په برخه کې د سرکونو خبره ده او که د ښار د پراختیا د خبره ده. یو خبره چې ولسمشر وکړه او چا دلته نه وکړي وویلې چې د جلال آباد ښار دپاره یو ډېر لوی پلان تر کار لاندې دی چې په راتلونکي کال کې به ځینې پروژې داسې منظورې کړي چې د جلال آباد ښار به ورسره وسعت پیدا کړي او نه یوازې د ټول افغانستان په کچه بلکې د سیمې په کچه به جلال آباد یو نمونهي ښار جوړوي.
ښه، صحیح شو. عابد صاحب ډېره زیاته مننه، خوشاله اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږې، زموږ خبریال بازمود عابد موارد چې له جلال آباد یې موږ ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په اړه معلومات راکول. او تاسو به کیو خبره واوریدله چې ولسمشر غنی غلطه د سولې خبرې هم وکړلې چې د طالبانو سره د سولې کومې خبرې روان دي، د کوشش کوي چې هغه کامیاب شي او د افغانستان جګړه پای ته ورسیږي. په همدې حال کې درته دا هم وایو چې د افغان حکومت د پلاوی او د طالبانو ترمنځ په قطر کې خبرې چې دی هغه بیا شروع شوې دي، او که څه هم د افغانستان د سولې د شورا چې کومه ده د هغې په وینا باندې دا ابتدایي دي، دا دویم مرحله اوس پورې چې نن ابتدا شوې ده په ابتدایي شکل دي، خو په راتلونکو ورځو کې به بیا ژورې خبرې نورې کیږي او بحث به لا هم په دې اړه دوام لري.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم موږ امداوس اوریدلی شي. اوس به یو رپورټ ته ورشو. په اسلام آباد کې و مظاهره شوې ده. په بهر کې له طبي زده کړو فارغ شو کسانو په اسلام آباد کې مظاهره وکړه. دوی غوښتنه کړې چې حکومت دې ډیګریانی یا سندونه ومني. د پاکستان حکومت د ځینې هیوادونو پوهنتونونه په تور لیست کې چولی دي او سندونه یې نه منل کیږي. د داسې نو فارغانو شمیر تقریبا 8000 ته رسیږي. په دې اړه د شانواز ترغزی رپورټ اورو چې د مظاهرچیانو په غږ شروع کیږي.
دغه احتجاج په اسلام آباد کې د پاکستان میډیکل کمیشن دفتر مخته د هغه ډاکټرانو دي چې له ځینو بهرنو هیوادونو نه د طب زده کړې کړي او یې کوي. دوی د حکومت غواړي دوی باید پاکستان کې د ډاکټر په حیثیت تسلیم کړي شي. فارن میډیکل ګریجویټس یا هغه ډاکټران چې له بهر هیوادونو نه د طب ډیګری خسته دي، پرون د جنوري په 6 احتجاج کړو چې د اسلام آباد پولیسو په دوی اوبه ورويشتلې چې ګینه دوی لاړ شي او دوه ډاکټران یې گرفتار کړي هم وو. دغه ډاکټرانو بیا د اسلام آباد له ټولو لوی لار سرینګر های وے هم بند کړ او غوښتلې د دوی د غوښتنو تر منلو پورې به دوی خپل احتجاج جاری ساتي. په دغه ډاکټرانو کې یو د سوات ډاکټر امان الله هم دی، او امان الله د چین د یو طبي پوهنتون نه د MBBS ډیګري اخیستې ده او مشال ریډیو ته وویل.
چې یو سټوډنټ 2015 کې تللی دی چاینا ته رشیا ته بل یو ځای تللی دی 12 کې تللی دی 10 کې تللی دی هغه دا ټایم کې دا نه پته او باقاعده پی ایم ڈی سی هغوی این او سی ورکړی دی هغوی تللی هلته کې چا تھرډ ایئر دی چا فورتھ دی چا سو گریجویٹ شوی دی څومره مشکل حالات وي هغوی فیملی هغوی سپورٹ کړی دی سر کنه تاسو هغوی نه تپوس کوي هغوی د فیملی نه تپوس کوي چې اوس هغوی سره ډیګری نه دي په لاس کې او دې کې اوس پی ایم سی دی ته وایي نه تاسو خو بلیک لسٹ یو سی چې د دې ماشوم د دې پکې څه غلطی ده خدا چې نن نه بعد کم خلق دی هغوی د پاره امپلیمنٹ شي موږ دا مطالبه کوو
د پاکستان میډیکل کمیشن په پانا یو لیست هم جاری شوه چې په کې د قرغیزستان او ازبکستان یو وشتبي په هنتونونو او کالجونو بلیک لیست یا داسې چې ډیګری په پاکستان کې نه منل کیږي هم جاری شوه د یو نجی ټلی ویژن سما په پانا دوی د یاد کمیشن لخوا لیکلي چې په دغه هیوادونو کې 8000 زده کوونکي دي چې ډیګری په پاکستان کې نه منل کیږي احتجاج کوونکي ډاکټران وای چې د پاکستان میډیکل کمیشن لخوا په داسې ګام په زورګونو ډاکټران په کور کې نه ځکه دوی ته نه خو نوکری ورکول کیږي او نه به ورته په شخصي توګه د ډاکټرۍ اجازت ورکول کیږي هر کله چې یو تند ډاکټرۍ سبق وای اول به پاکستان کې څو میاشتې په یو سرکاري روغتون کې د کوم ماهر ډاکټر سره پریکټس یا عملاً ډاکټري زده کوي بیا د کمیشن لخوا د شیډیول مطابق به دوی ته د رجسٹر میډیکل پریکټیشنر یا هغه ډاکټر چې د حکومت لخوا ورته د کار کولو اجازه وي خپل نجی روغتون هم خلاصولی شي د ډاکټرانو په احتجاج کې د کوهاټ سیمو اوسیدونکو ډاکټر صلاح الدین هم شامل وو دو هم د چین هیواد نه د ایم بی بی ایس ډیگری اخستې ده
ځکه چې زموږ فیوچر سوال د پیسې مو لګیدلې دي او پیسې د سینې دي چې را یو 5-6 لک روپې لګي دا الته کې کروڑونه روپې لګي خزه نیمو خلکو ورکه جایدادونه خرج کړي سونې خرج کړي دي خويندو غریبانو سونې خرج کړي په کور نه سي چې موږ نه څو هغه کې مطلب تعلیم حاصل کړي موږ ته مسلې ده دي چې د پی ایم سی چې د کنه د رول اول خود راولي ما چې بیا هم دم نه کې خو رول کې غدي نه بیا د 2021 نه بعد کې غدي ځکه چې د 2016 ولا 17-18 ولا د کې هیڅ غلطي نشته ده
دا د ملک د ځوانان چې میډیکل د طب سبق ویل دي هغه دلته ولاړ دي مظاهره کې سخت یخنی ده ځوانان دي پیغلې دي دا غوی پلاران دي چې مزیران دي هغه څه پر دي ځوانان ترانل استاسو مسلې سي دي استاسو دغه سي دي نو دا ځوانان دلته ناشري
د انګريزي ورسپانې دي نیوز انټرنیشنل د خبر تر مخه پولیسو نو وخت گرفتار شوی ډاکټران پرې خودلی او د اسلام آباد ډیپټي کمشنر د خولي لیکلی دي چې د ډاکټرانو او د پاکستان میډیکل کمیشن ترمنځ خبرې اترې روانې دي کمیشن ویلي چې د ډاکټرانو جایز غوښتنې به منل کیږي او بل دا چې د دواړو فریقو ترمنځ د مذاکراتو او یا خبرو اترو دویم پړاو به نن د جنوري په 2 بجې شروع کیږي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
تاسې مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د پښتو فلمونو د تاریخ پاړه یو مستند کتاب په دې ورستیو کې په پیښور کې چاپ شوی دی د کتاب لیکوال حاجی اسلم خان دی چې د خبر پښتونخوا د نوخار سیمې سره تعلق لري نوموړي مشال ریډیو ته ویل چې دا 300 پاڼو په دې لوی مجلد کتاب کې د پښتو فلمونو فلمی ستورو سینماګانو او فلمی دنیا سره تړلو خبرو د موندلو لپاره 2 کاله مهنت کړی دی او په شخصي لګښت یې دا کتاب چاپ کړی د په دې اړه باندې د نجیب امیر رپورټ او چې د یو پخوانی فلم پسندري شروع کیږي
د پښتو فلمونو په اړه د لومړنۍ کتاب پښتو فلمونه تاریخ تحقیق او تنقید نومیږي او د نوخار د ډاک بیسود حاجی محمد اسلم خان په اعلی صحافت په زر جلدونو کې له پیښور خبر کړي د کتاب لیکوال وایي د پښتو فلمی صنعت سره تړلې ټولې څانګې سیړلې او په اړه معلومات وړاندې کړي دي
نو په دې کې یوازې د فلمونو ذکر او صورتحال نه دی په دې کې ما د پښتو هغه سینماګانې چې په ټول هیواد کې وي د هغې تاریخ مې ښودلی دی د ډایرکټرانو بیل باب دی هدایتکارانو د فلم سازانو بیل باب دی د کامیډین چې دي د هغې بیل باب دی او دغه شان نامور اداکاران چې دي د وړومبو وختونو د هغې بیل باب دی بیا د موسیقارانو نه پس چې کوم دی سندرغاړي دي د هغې بیل باب دی نو ما کوشش کړی دی چې یوه څانګه هم مانه د پریخودی په دې کتاب کې چې فلم سره تعلق لري نو ټولې څانګې ما په دې کې چې کوم دی نو راغستې دي
ملګری
حاجی اسلم خان وایي تر اوسه 1568 پښتو فلمونه جوړ شوي چې لومړی هغه یوسف خان شیربانو ګڼل کیږي کوم چې د 1920 کال په ډسمبر کې خپور شوی. خو د نوموړي په وینا تر دې نیټې پوره دیرش کاله وړاندې چې له پاکستان جوړ هم نه و د لیلا مجنون په نوم یو بل پښتو فلم هم جوړ شوی و. ډېر خلک دا ګڼي چې د حمزه شینواري لیکلې هغه فلم نه و خپور شوی، خو اسلم خان وایي د هغه څېړنه ښایي چې دا خبره سمه نه ده.
نو دا فلم دا تنازع حل شو، ډیر خلک دا وایي چې دا فلم ریلیز شوی نو، خو دا فلم ریلیز شوی او دا اول چې دینو په امپیریل تھیٹر میں ورتوی او بیا رسو امپیریل ٹاکیز او بیا داغه نه پس داغه سینما نوم شو ناولتی چې دا بیا په اخره کې د بلور خاندان واغست او اسرنګ شوی د پغی باندې پلازا جوړ شوی دا. نو دغلته چلی دل بیا دغه سینما مالک چې دا کله فردوس سینما پټه کا واغست، نو دا بدی کال په کال بیا په اخترونو کې په فردوس سینما کې چلول. نو دا فلم ریلیز شوی او داغه گوا حمزه بابا په خپل دی دا کتاب د نقش حیات نو پوره تفصیلی پاغی کې لیکل دی.
په 2013 کال کې د پاکستان د اردو پنجابی فلمونو د تاریخ په اړه یو کتاب لیکوال اعجاز ګل خپور کړو چې اجرنی تھرو لینس پاکستانی سینما نومیده. نوموړي هغه مهال د مشال رادیو سره په مرکه کې ویلیو کېدې شي په راتلونکي کې د پښتو فلمونو پر تاریخ هم کار وکړي، خو هغه تر اوسه په خپل هوډ بریالی شوی نه دی. نوموړي اوس مشال رادیو ته ویل د پښتو فلمونو د تاریخ په اړه په دې نوي کتاب خوشاله دی او ګټه ورې غني.
ہاں میں نے وہ آپ کی آپ نے جس کتاب کا ذکر کیا ہے وہ میں نے کتاب دیکھی ہے پختو فلمز کی اور بہت اچھی.
تاسو سوچ دا پختو فلموں پاڑا دا کم کتاب خبر کوئی ہا غم مالی دل دے دا ډیر خ کتاب دے او یو خ حسدا دا کتاب پدی ہم خ دے چ دا پختو فلموں پاڑا ډیر سیڑن تروس نہ دا شوی نو دا دی کتاب خبر دل یو لوی حسب ولم
اور یہ ایک بہت اچھی کوشش ہے.
دا پاکستانی فلموں دغه سیڑن کے دا ہم وای چی کدا پختو فلموں پاڑا یاد کتاب اردو جب ته هم ترجمه شو نو دا په قامی کچا د فلم پاړه د معلوماتو غوښتن کو مینوالو ته یو لوی زیروي. د پښتو فلمونو د تاریخ پاړه د دې چاپ شوی کتاب لیکوال او راټولون کې محمد اسلم خان وای سره د دې چې د یو شوق لمخې دا کارو کړ، خو د کتاب لپاره مواد راټولول آسان کار نه و. هغه وای ډیر ستړي ګاللې دي،
خو په دې کې زه د ډیرو مشکلاتو سره مخ یم ځکه چې یو خو ځینې خلکو را سره تعاون نه کولو او دا به وی چې مونږ ته څه فائدہ ده. نو د ستوندو سره مخ شو ډیر ما ځکه چې دا پیدا کول دا اداکاران یو پسې زلاړ ما دی ملکند په دې غرونو کې یو زید ګل خان نومي اداکارو ډیر په مهنت هغه سلورم پیندم دل باندې چې زلاړ منو ما پیدا کو دا شاندا بل بل اداکار او هدایتکار او دا ټول چې راخلنو دی پسې دا ګرځیدل ما ته ګرانو خو الحمدلله دا ګرانی خدای پاک ما ته اسانی کړی دی. ترکم هدا پوری چې په دې کتاب باندې د پی سي لګولو تعلق ته نو تقریبا یو لس لک روپو پورې خرچه به زما په دې باندې راغلی.
اوس اسلم خان پښتنو ته جولای غوړوي چې دا کتاب د تری په پیسو واخلي ځکه چې ډیر وخت او ډیره سرمایه پرې لګولې ده، خو دلته ستونزه ده چې د پښتو د فلمونو په شان د پښتو کتابونه هم هغه شان مارکیټ نه لري لکه څنګه چې په کار وي. د پښتو فلمونو پر تاریخ لیکوال صابر شاه صابر هم کار کړی. هغه وایي د حاجی اسلم خان کار د ستایلو دی، خو باور نشي چې په کتاب لګول شوی پیسې به بیا ترلاسه کړي.
اسلم اجی ډیر قابل کس دی، ډیر حق زمو ملګری دی او دا کتاب
د راتلونکو پښتنو د پاره د رڼا د پل حیثیت لري. خدای دې دې خوشاله ساتي. نو کار په کار دی، دا تشه کنده و، دا تشه کنده چې اسلم جی ډکه مونږ یې مننه کوو، او دا د هغه قرباني ده. پاتې شو د بازار خبره. نو د بازار خو د پښتنو د کتابونو هسیم نشته دی. نو زما په خیال چې که جی اسلم خان دا تمه ساتي چې دا کتاب به پښتانه زړه پورې نیسي او خرڅ به شي، نو دا تمه دی نه کوي، ځکه چې پښتون په موبایل باندې خو 50,000 ورکتاب یو موبایل باندې ورکوي، په بوټانو خو 8,000 ورکوي، خو په کتاب 80 روپۍ نه ورکوي. دا د پښتنو بدقسمتي ده.
دا اردو فلمونو د تاریخ لیکوال اعجاز ګل وای دا یوازې د پښتنو کتابونو بازار نه دی چې پیکا او سوړ دی. هغه وای په اردو ژبه لیکل شوی ورته آثار هم بازار نه لري.
آپ یاد رکھیں، یہ بڑی تلخ چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کتاب جو ہے پڑھنی اب آلموسٹ ناممکن ہو گئی ہے.
تاسو یې په یاد ولرئ، دا ډېرې ترخی خبرې دي. اوس د کتاب لوستل خلکو ته مزه نه ورکوي، خلک کتابونه نه اخلي او نه لولي. ما چې خپل سو کتابونه چاپ کړي هغه خرڅ نه شول. بیا مې نېشنل بک فاونډیشن ته وسپارل چې په خپلو کتابتونونو کې کېږدي. خو که دا ډول څېړنیز کتابونه د کومې ادارې لخوا سپانسر شي نو بیا یو څه کېدای شي، که نه نو په شخصي توګه خو ګرانه ده. خود پښتو فلمونو د تاریخ په اړه د لیکل شوی کتاب لیکوال حاجی اسلم خان وای ل خپل ولسا ناهیلی نه دی. هغه وای باور لري چې کتاب به خرسيږي او خوبونه به رښتیا کیږي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی ستور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د وصال طبیب راشه د هجران په تور شپو کې، د وصال طبیب راشه د هجران په تور شپو کې، د جهان د حسرتونه، د جهان د حسرتونه، د دردمند جہاں دی حسرتوں نا جهان دی حسرتونا ددت من Big